باندې موږ ته راپور رسیدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د کورنیو تولیداتو ودې او د لګښتونو کمولو ته یې پام زیات کړی.
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم رامنځته کړی ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. جان کیری چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سش کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. دی وایي له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تاکید هم مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویلی نیک امرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات رو اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود یې نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جان کری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جان کری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د 15 کلنې دورې لپاره دی.
لبلی خود افغانستان د سولې عالی شورا وایي په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د 15 مې 4 اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د خبرو میز ته کښېنوي. خو په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي لوبه کوي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د سولې پاړه د نهیلیو له زیاتېدو سره سره د سولې عالي شورا وایي پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې ونه لټوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر وچخون وایي چې په 4 اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل شته تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره کړي.
الور ارخیزه ناسته د 15 دورې دغه اپریل ما کې دایریږي. تر تا جزیز هم دا شمنه وکړه چې پاسله الور ارخیزه ناسته مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلح د هیئات په منځ کې دایریږي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې سلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په سلورمه سلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازی دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د رواني اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو پنځمه څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي، په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
خبرې چې تدویل کوي لپاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي. هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشرۍ سراجالدین حقانی او سعیدی کړي، هغه به تقویه شي د افغانستان د جنګ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیرموتل.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپوه احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نه شي، د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستیو پرلپسې بارانونو په یو شمېر ښارونو من جمله پلازمینه کابل کې خلکو ته کړاوونه پیښ کړي دي. همدارز په ځینو ولایتونو کې سیلونه جاری کړي چې له کبله تلفات هم اړولي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. دا خبرونه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. اوس په سالیس محمد صالح څخه وغواړو چې تاسو ته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي.
د نړۍ ګڼو رسپنو او خبرونو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري پر پرونی ناڅاپي سفر لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي جان کيري له افغان حکومت نه د ملاتړ څرګندونو لپاره د شامې پراس کابل ته لاړ. پلیکنه کې راغلی دا سفر په داس وخت کې کیږي چې د افغان حکومت محبوبیت کم شوی، د افغانستان اقتصاد کمزوري شوی، وسلوالو خپلې حملې زیاتې کړي او افغانان له هواده کډوالۍ ته مجبور شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کيري له افغان حکومت تا افغان امنیتي ځواکونو نه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي جان کيري له افغان لوري سره د وارسا او بروکسل پر اتلونکو سرمشریزو کې افغانستان ته د مالی مرستو درجلبولو پر څرنګوالي هم بحث وکړ. په دې کتنو کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر هڅو هم خبرې اترې سوي دي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خپرونې په خپل تازهګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د طالبانو مشر تر کلنیو عملیاتو مخکې خپل قدرت غښتلی کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر خپل مخالفانو د غلبې په حاصلولو او یا هم د هغوی په لمنځړولو سره د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې غواړي خپل قدرت لا پسې پراخ کړي. منصور په تیر دوبی کې وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مرګ خبر خپور سو، ځان د طالبانو رهبر اعلان کړ. خو د ډیجیټل ژورنال په باور د طالبانو ګڼو مهمو قمندانانو له ملا منصور نه بیعت ونه کړ او ادعا یې وکړه چې د خپل انتخاب په پروسه کې چې په بیړه ترسره سوه درغلي کړې ده. منصور په وروستیو کې خپل پلویانو ته په یو پیغام کې وویل راځئ صرف د الله درضا لپاره په قوي اراده او لوړې روحیې سره د دشمن په وړاندې قاطع جنگ ته ځانونه تیار کړئ. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبان په وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه وتلي مخالفان یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور دی او د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب ته به د کوټې په شورا کې چې د طالبانو د رهبری شورا ګڼل کیږي څوکۍ ورکړل سي. بل خو تیر اونۍ ملا قیوم ذاکر له ملا منصور نه بیعت اعلان کړ. خبرونه لیکي دا څرګنده نه ده چې د طالبانو دغو مهمو مشرانو په خپل خوښه خپل دریز بدل کړي کې د پاکستان پوځي ادارو چې ویل کیږي له منصور سره نږدې اړیکې لري ور باندې فشار راوستلې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل ثابت کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکي کسان وژل شوي او کنه.
د هغې په هکله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په هکله باندې ووایم.
د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مون کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ لګرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي. خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي. بلخوا د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړي وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په موافقو کې شفافیت د کورنی تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. د وزارت د چارواکی وایي تمه کیږي چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په پخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد له رسوایۍ وروسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی مزید د شمې پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تدارکاتو، البسي، ایهاشي او لوجستیکي برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما ترڅنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سږ کال به افغان ملي اردو ته 1,690,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر څنګه په قرارداد کې 200 میلیون افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نوو دغه تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمد زی پاړوي.
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو. یو معقول رقابت هم سالم رقابت هم په جریان دي. افر ګوشایي کې رامنځته کړی ده. همچنان پروسه د ارزیابي دي. یو قرارداد هم په دلسوزي او د شفافیت په نظر کې نیول سره مختبه ولیدا د ډونر رضایت هم ترلاسه کړی دا
لدې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوې ده. د دلوي په میاش کې لاغي ورسته چې د دې وزارت د تیلو په بخښنی قراردادونو کې 215 میلیون ډالر اختلاس ثابت شو. جمهور رئیس غنی د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څېړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو مخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ او څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسول غلام سخی احمدزی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملی باید
دی وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تامین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مدنی ټولنې یو شمیر فعالانو د یو کمپاین لاري د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسکونو مدنی فعالانو پرون شنبه له خلکو افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. په دې اړه نجساپی راپور لري.
د مدني ټولنو دغو لزګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادری او د دې کمپاین فعالی خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنګي قوي بین شهروندو
که چیرې د پولیسو او ښاریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او استراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکولی شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو او نورو افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کیږي تر څو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډېرې ښه خبرې دي باید چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دشتنه بلوڅو وسلوالو د وشلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم یو قومندان عبدالنبی بنګولزای هم شامل دی. خو د ورکو بلوڅو کورنۍ اکثره وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکي کسان وسلوال نه بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. په دې اړه د بلوچستان څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبری غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول.
انټلیجنس بیسډ یک آپریشن کې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټورې مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشیا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بکټای وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشیا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونې په دوام کې البته له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې د وروستیو ورښتونو له کبله د خپلو سیمو په اړه له ستاسو نظر غواړو. زموږ له معلوماتو سره سم یو شمېر خلک وروستیو ورښتونو کړولي دي په تګ راتګ کې، خصوصا په لویو ښارونو لکه کابل کې خلکو ته مشکلات پیش کړي دي او په یو شمېر ولایتونو لکه اروزګان کې تلفات اړولي دي، خلکو ته مالي تاوانونه اړولي دي. په یاد لري چې د 10 بجو په خپرونه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو اوس 8 بجې او 1:30 دي. توجه وکړي د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو غږ واورېدل شو. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. هندي چارواکي وایي تر 70 زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګري بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. او د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولی پر شخص دی چې د بروکسل پر هوایی ډګر له 2 زنګوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي.
سلام مجدد به شما. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در این برنامه مایکروفون شما اسمت ساروان و من ژکفر احمدی تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان میزبانتان خواهیم بود. مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلابها بوده. در نتیجه این سیلابها به مردم هم آسیب جانی و هم خساره مالی رسیده. باشنده های پایتخت افغانستان هم از این مشکلات در امان نماندند. گفته می شود که تجمع آب باران در سرک های کابل خانه ها و دکان های زیادی را تخریب کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه فرو ریختن در و دیوار خانه ها مردم مجبور شدند تا به جاهای دیگر بروند. نبود کانالیزاسیون از عوامل عمده پر از آب شدن سرک ها خوانده میشه. این مشکل بالای زندگی شما چقدر اثرگذار بوده؟ مسئولیت حکومت چیست؟ پرسش دیگر همین که آیا خود مردم تا چی حد می توانند در جهت جلوگیری از چنین مشکلات کار بکنند؟ بیاین که در همین مورد صحبت بکنیم، به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. اینها شماره های تماس با برنامه ما هن: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل چې د وروستیو بارانونو له کبله د کابل ښار ډېرې کوڅې او واټونه له اوبو ډک کړي دي. حتی په ځینو سیمو کې خلکو په سطلونو کې له خپلو کورونو اوبه ایستلي. احمدي صاحب همداسې ده کنه؟ ځینو تصویرونو کې هم همداسې وښودل شو. بارانونو په ځینو ولایتونو کې سیلونه هم جاری کړي دي. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سیل زیات تاوانونه وراړولي. په دغه ولایت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي او ډېر کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې که ورښت نه کېږي له وچکالۍ خلک کړیږي، او چې کېږي بیا د سیلونو او نورو مشکلاتو سبب کېږي. که باران نه وریږي هم مشکل دی، که اوري هم مشکل دی
بدون شک.
بله شکه چې باران رحمت دی، خو چې کله ډېر زیات شي بیا دا رحمت یو څه مشکل پیدا کی.
بله، خصوصا امسال البته سارانس مشکلات زیاد ریزش باران و سیلاب که در نقاط مختلف افغانستان جاری شده به مردم به وجود آورده.
نو خصوصا په دې شارونو کې لکه کابل شار چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دي. د خلکو تاګ راتګ له مشکل سره مخامخ کړي دي. حتی کورونو ته اوبه ورغلي دي، سړکونه خو ځینې خلک وایي چې کښتیو ته ضرورت ده چې باید په کښتیو کې لاړ شي له یو ځای نه بل ځای ته. په دې کې د ښاروالي مسؤلیت څومره دی؟ آیا ویالې نه دي جوړې کړې؟ ویالې نه دي پاکې کړې؟ کانالیزیشن خو ډېره لویه خبره ده. تاسو احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ګمان نه کوم چې په لنډ وخت کې د افغانستان وتوانېږي چې کانالیزیشن ولري، ځکه چې تر دې ډېر نور ابتدایي شیان نه لري. خو بیا هم البته ضروري شی دی تر څو چې کانالیزیشن نه وي تر هغو به دا مشکلات وي. لیکن یو بله مسئله ته هم کم اشاره وسي بده نه ده چې ټول مسؤلیت یوازې په ښاروالیو مونه چو. هغه دا ده چې په کوم ځای کې چې ویالې جوړې کړي دي، هغه ویالې خلک پاکې نه ساتي، خپل ګندونه کثافات همدغو ویالو ته اچوي، او په نتیجه کې دا ویالې بندې شي او بیا اوبه په سړک وبهیږي او د سیل سبب شي.
مردم هم مسؤلیت دارن. بله، و شما میتونین به صفحه اینترنت ما هم سری بزنین در مورد تجمع آب در سرک های افغانستان، بخصوص در کابل. گزارش های ویدیویی داریم که برای شما شاید جالب تمام شود. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، با پیام فرستادن پیام از طریق شماره 818 هم میتونین در برنامه مایکروفون شما سهم بگیرین.
او د اسکایپ پته به هم زورت اعلان کرمه چه radio.azadi radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده. که څوک انټرنیټ لري او اسکایپ لري، له دې طریقه هم کولی شي لمر سره تماس ونیسي. اوس به ورشو چې لمرنه اوریدونکی مو څوک دی او څه وایي. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام خدمت نو احمدی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. فقط پیشنهاد حوال من است که وقتی یک کسی جور میکنه به قوالی و حمله پولیس شاروالی و از نفر رسیده در تمام مسیرهای آب بلند منزله را خود شاروالی کابل پلان میکنه. شما بیرون از کوه مرکز تا دانباغ میدونم منظور پلان اسرائیل جور کردن داره باید پاک باشه. شما در مسیر هر آب همین سایی تایمانی رو شما آب خیلی این سایی نیزار بود باید در چمن ارس نشد. این کل پلان کردن یک جنات بود موضوع دیگه که تمام سرمایه ملت به کوه بالا شده. شما در سال باید پنج سال باید موسم تغییر بکنه بازبوری های شدید صورت بگره بزرگترین مشکلات هم از مایی در ساحات کوهی خانه زیر کنین دویده می باشه. مشکل حساسی هر شاروال که نهایه فقط شما بین در مسیر باغبالا سایه سبز بود رولا امان پران زیر کرده چرا این شاروال های جنایتکار اینا محکمه نمیشن؟ شما شاروال بینید نمانده سب از دفت گاه فارش شده بود چرا این شاروال شده؟
بله دوست عزیز، سوال مشخصی است که تجمع آب در سرکای کابل و ریزش باران سنگین مشخصا بالای زندگی شخصی شما چقدر اثرگذار بوده؟ چی مشکل برای خودت ایجاد کرده مشخصا؟
احمدی سید محترم فقط شرطن خودم تو وقتی به وظیفه میرم دونی سه ساعت فنها در مسیر را در موتر میمانم. وقتی به وظیفه میرسم بی غیراره شدن بلوترین مشکلات به مردم شریف شهر کابل این موضوعات آب است. یک روزی دوست شما بسیاری که از خیخونه بیان به چرای میدان آب تجمع کرده وقتی کمی سرک تجور میشه از دوست آیا آبی از این تنها جوی بوده که آب استاد بوده یا آب بره باید مسیر خود آیا دنی بسیار پلان شما بیان در یک سورا از وقتی میده کم آب بلند تجمع میشه چرای سیتی که سر در دوست آفر میشه بازی کنکریت میده تا آب نمیده تخلیش میکنه همین کانالیسیونی که آزیر آباد است مقابل چرای سرسبزی است فقط سی سی نیمه نفر ماش میگره رئیس امو بخش سرسبزی چاروالی کابل موجود است. مشکل حساسی است که چاروال تخنیکی چاروال مسلکی به شهر کابل تا این جوه و سیستم کانالیسیون در کابل باید به نقصه داوتخان که بود از قسمت شاه شمشیری ولی پاپا پل چرخی به زیر افر میشست به صاحب سیستم کانالیسیون.
بله تشکر. اجازه بدین که تماس های تشکر از تماستان. اجازه بدین که تماس های دیگی تلفن هم بگیریم.
بله دیرم مننه دوی شما معلومات هم در لودل کوری ودن بله اردون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو
سلام خوش آمدین بفرمایید.
شما و شمینده شما سلام احترام تقدیم کار اسلام الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتیم.
بفرمایید زاهوش سید.
اما وقتش یک مقداری از این گفا سری دولت است، یک مقدارش هم سری مردم خودش هم باید توجه بکنه. سرکا که تیرو برمیشن اکثر جا شما ببینید از چیزی بندلی فوت ایش از آسته یا هم باید دیده توجه کنه مردم. اما گفا منه که سری دولت بیاندازید با خودمانم یک مقدار اقدام بکنیم. شروع در این فضای بحار است، این بارش و باران های پای هم یوازی که مواقع درست است رحمت خداوند است. باز وزی وقت وزی سواب غزی غذاب خدام میشه مریجای مختلفی چیزا هم بایسا بودیم نیتا نه این که اما گیره سر دولت 50% که دولت توجه میکنه 50% که خود ما باید توجه بکنیم که شهر ما بایسا گل و گلزار.
زاور صاحب خودت با عنوان یک باشنده افغانستان در قسمت جلوگیری از تجمع آب در سرک ها چی مسئولیت داری؟ چی کار از دست خودت ساخته است تا چون این مشکل پیش نیایه؟
شخصا خودم خود یک شخصی معلوم هستم از دوستم هیچ کار نمیه وقت دوستای خود تشویق میکنم برای چیزی که خودم یک مثلا چیزی را که میخورم او را وقت در جیب خود میدونم در دمی رو نمیدازم یا دوستای ما همیش تشویق میکنم که مثلا شما نهال بنشانین یا دیگه کارای همی انجام بتین که بخاطر سبب اذیت یا زر دیگران نشه و رای آب بند نشه به حساب اندام مشکل مردم این بیچاره مواجه نشن.
تشکر از تماس شما.
گرده ودن حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین و لسوالی تخلی کلی وی داوز پسنگین که بارانده یو بلاوردون که صدیق الله صادق ملی کری وی په هلمند که ورشت او سیلاب مالی تاوانون خلکو ترسولی او زیادتی کرنیزی مزکی تخریب کلیدی او میرویس لخانشین ولسوالی تخلی کلی وی په خانشین که سخت سیلابون را خلیدی ده تلیفون للاری اوریدون که لرو میروانی.
سلام خوش آمدین بفرماین.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی
برنامه مایکروفون شماست. سلام خوش آمدین بفرماین.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر د محمد قاسم ځواک پیغام به ولولم چې د افغان وسیم د تاسو واتلس شمیرې باندې راستولې د نور اوریدونکو په شان. وایي ځواک صاحب د هلمند څخه دا پیغام لیکل. وایي په هلمند کې ډېر سیلابونه راغلي دي او په ناوې ولسوالۍ کې اتیا کورونه نړېدلي دي او خلکو ته ډېر مالي تاوانونه رسیدلی دی.
تشکر از پیام هایتان که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال میکنین. شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
مهربانی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب. مهربانی ستاسو خبري اورو.
دا پیلمن ورات هیڅ څوک نظر نه لري کته چې ګام تراله وي. دا روانه ټول ولایتونه د یو دیمن ولایت نه دی ولی په څه خاطر
ولی د مخک ستاسو دی اوریدون کې د هلمندوال نظر مخبور کو چې وای پسنګید کې باران وري. خیر پر حال به حمله تاسو مننه بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو.
و لطفاً رادیویتان را پخش کنین.
سلامت توسه. لطفاً لر رادیو لری شه یا ایتی تکی.
برجانیم در کنزار و دنیسی بسوالی سرستاز را پتماس.
میره بانی که ویسه.
زمش که ورسوالی که باران ورسوالی منگر نیچا تا زیانی زیان را بولی دیمی مایی. خیر باران ورسوالی خداگی در خیر.
در شه. مننه، سلامت توسعه کردی ودن. بل اوریدون که حمله رو
بفرماین. رادیو آزادی است، صحبت کنین.
مهربانی.
بله سلام و احترامات است و محترم مهمانو اوریدون که تم رانده کوما.
سلامت توسعه.
فروان صاحب نیمی صاحب هم بخواهیم.
بله بله اورو احمدی صاحب بینن. مهربانی.
نا دلمنان دخی کمار کابل در قرباغ ندم. ما پر نظر بانی در کالی نسون تغید افغانستان پر کابل خیر که خصوصان کچی را مثال سرکون جور کرسیم خود سر در اوراو در اوو پسلا در منگا ساده شو ببانی در اونه سرسی بیر تا سرکون خراب بیگی او دیکی در هم خواد چه نسی کلوال سر دقا شاروالی سر در خلق کنا پیسیم پر دقا باره که اخلی باید اما پیسو بانی در اول در اوو بخ کلو و زخ پلس در خار تا خواد رستله اما دیر پا مشکلات موتر تو اوو بخ روانی او یاو بلا مساله و نظر ما بل دقا و سر دقا ایرنان که مثال دیر خلق و جل سوی دی و دیر باران نسی و روزگان در کلمان که دیر خواد زلزلی و سر خودی اصلا خلق و کمکونه و کرد در ماده سر او نظر در مثال باید در شمال و در نور جو خلق در شخصی تجاران و مغا خلق سر کمکونه و که در کلمان در تلی مثال کورونه خراب سوی تاخه غلط بهرام سواد التباد شخص کی تسان دولت کی ان شخصی خلقم در غلط غلط تجارت کو ما کو کی هم ده وطن ده یوال لپاره غټل دی هم ده خلق کو دستون زره لپاره غټل دی.
ډیره مننه. مننه تاسو څخه کور ودان.
تشکر از تماس شما. شنونده دیگر هم با خود داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
تلفن متاسفانه
قطع شد.
تو پیغام بو ولولو.
بله چند پیام دارین بفرمایید.
په زابل او میزان ولسوالی، زابل په میزان ولسوالی کې باران تاوان اړولې ده. دا پیغام متاسفانه چې رالیجون کې، بله رالیجون کې نسیم حریفال ده. دا نوم په اول ځل لپاره ورمه. بل اردون کې قلندر له تخار لیکلی دی.
بله قلندر از تخار می نویسه که به فضل خداوند امسال در ولایت تخار باران بسیار خوب شده.
نور احمد له کندهار لیکلی دی چې له ګرانو هیوادوالو څخه هیله کوم چې حلال کښتونه وکړي او د کوکنارو څخه ډډه وکړي. د تر دې پورې لیکلی دی چې بیا به سیلونه نرازی.
حکیمی از بدخشان نوشته که خیزش آب دریاها امسال زیاد شده و امکان ای وجود داره که باشنده های البته از ای ولایت از خانه هایشان بیجا شوند و حکومت باید در زمینه اقدامات را روی دست بگیره.
عبدالغفار تقوا لسپین بول دک څخه لیکلی وای دلته زیات بارانونه وشول خلک ډیر ورته خوشاله دي په ویش کې د ویش په بازار کې کندی کپرشته خو باران خو نو تبن مشکلات هم لري لیکن په مجموع کې دوی خوشاله دي د همدې خوشاله خبره ده چې ډیر خلک په خوشاله هم دي.
بله و عبدالستار آخونزاده می نویسه که در ولسوالی بالامرغاب هم باران باریده و خوشبختانه آسیب بر باشندای ولسوالی نرسانده.
لشمرغه اوس په بیا هم د تلفون لاري د اوریدونکو نظرونه واورو. مهرباني کوي آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
سلام خوش آمدین بفرمایین.
مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني متاسفانه چه تلفونی
فکر میکنم مشکل تخنیکی امروز وجود داره، چند تماس ما قطع شد.
دادی باران علت ویده هم کده ایش.
فکر میکنم. سلام خوش آمدین رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی
علیکم.
و علیکم السلام.
خوشحاله
منن سلام
برشنا اومدیم یلمان دلایتنا.
مهربانی کوی
منن غشتنه میده در خپل دیو ادوال سو چه پیلمن چی به درسته که دیو دلایت نخبری کوما.
بله بله.
اما درستن دستا ما آغه که چپلیر جنگ دیو داغ پسر بیست لابنم بسراله مجید مرسته و نلیدل دو قمات دخوا باید خپل به طول افغانستان سرم رسته و سی بسنه چه دیو اولایت سرم رسته میکیشه.
بله سب ډیر زیاته مننه چې نظر مو څرګند کو. کورودان بل اوریدونکو هم لرو.
بله و از خانمای دیگه هم خواهش میکنیم که اونا هم با ما در تماس شوند و در مورد مشکلات ناشی از ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب در مناطقشان صحبت بکنن مثل مردا.
بله اکثرا متاسفانه چې دوی کمی خبری کوي په خصوصی په داسې مسایلو کې. کله کله خو داسې مسایل موږ مطرح کوو چې بیخي له دوی سره ارتباط لري، له ښځینه طبقې سره ارتباط لري، خو متاسفانه دوی پکې کمه برخه اخلي. اوریدونکی لرو مهرباني.
سلام به شما و شنوندگان شما. فرات بخیر
لوگر
صدیقی صاحب خوش آمدین بفرمایید.
من میخواستم بگم هرچند افغانستان لحاظ حوادث طبیعی و خصوص سیلاب یعنی جاری شدن سیلاب یک کشور چندان آسیب پذیر نیست، در ولایت ما دوام صحبت میکنم خود دولت بیشتر چون مردم کمتر یا جمعیت کوچکتر در محیط وسیع‌تر زندگی میکنند. مثلا اولیه های اطراف اگر شما بیدین کوچکترین اولیه ها چوتن بیشتر کمتر نیست، آنقدر مشکلات سیلاب یا جاری شدن آب ناشی از باران قدر مشکل ایجاد نمی کنه، اشکال ایجاد نمی کنه. منتها زمانی که ما در درون کلانشهرها بخصوص کابل که بیشتر مورد دید همی است پایتخت است، واقعا اینجا چون جمعیت بیشتر در طرف کوچکتر ناز زندگی میکنند و خود این خواه کابل تودی است که یک مناسب جذب یا نفوذ آب نیست که آب جذب بکنه و شما زمانی که یک باران حداقل اندک میباره شما میبینید که آبها جاری میشه، یعنی نه تنها از لحاظ اجتماعی.
بله صدیقی صاحب با معذرت که
از لحاظ حیثیتی به خاطر یک ملت و دولت خیلی مشکلات بزرگی
صدیقی صاحب
نداره.
اگر صدای مرا میشنوین با معذرت حرف شما رو قطع میکنم. شما بدون شک به کابل رفت و آمد دارین، در جریان چند روز اخیر به کابل رفتین و با مشکلی که شما به خاطر تجمع آب در سرک ها برخوردین دقیقا چی بوده؟ میشه یک تصویر بتین از وضعیت موجود؟
دقیقا شما زمانی که به کابل بیان در هر جاهای آب ذخیره است، زمان شما میدین که داخل کابل ساحات یا شمتن پس کوچه ها و خیابان های کوچک از این اسپاسیزی نیست گلای ایجاد شده از بعضی مکسایی موترها را ترازم نیست بسیار گرمود قوانین مراحت نمیتون از لحاظ اجتماعی فقط که پیاده می باشه موترها خیلی تیز میرانه کالای گنسان گروت میشه گلای بسیار زیاد است و یک کانالیزاسیون در بسیاری قسمت ها مثل ما در کوچنه و زندگی میکنیم خوی جرسن تپه های زمین شکل مایه نداره آب کانالیزاسیون خیلی به شکل وسیع
جوی های بسیار بزرگی ایجاد نکنه مشکل از لحاظ آب نیست مدد مناطق مثل خیرخانه مناطق کوپی پیمان خیلی مشکلات بزرگی ایجاد کرده خود بحث از این مشکل به نظر من یک اراده بزرگ سیاسی ملی ایجاد شد و سهاد استنلاف شد یک تیم بزرگ انجینیرمندی ایجاد شد که به شکل اساسی هست و نظر من این صلاحیت و این قدرت و ایزدکیت از لحاظ صلاحیتی چی از لحاظ مسلحی و دادن شهرداری کابل با صلاحیت کشک داره من این بیم بس نظر من از خط کلان ملی رهبری افغانستان از یک اراده ایجاد شد و یک بزرگ سیاسی از به واقعا بکر اراده اگر ایجاد شد میشه مشکل حل بکنیم چیزی هست که استمرار باید شد و ساعت شد و زور آباد است اونجا کنفیسیون بزرگ ایجاد شد و هزینه بزرگ مالی نیاز است اگر چون این کار خیلی مثبت است واقعا خیلی هزینه بزرگ سیاسی رو به مردم افغانستان دولت افغانستان تحمیل میکنه
ممنون از تماس شما
احمدی صاحب صدیقی صاحب اول چه دی کابل خاوره دی عبود جذب توان نلری اصلا ما تا خو کله کله دا سوال پیدا شي چې الته کله داسې ځای پاته شوی د زمکه چې جذب کی نه پار پاته دی ټوله وای د خپل مرته اشاره وکړه چې اکثره دولتي زمکه یا هغه زمکه چې ټاکل شوی وي یو وخت پکې پارک جوړ شي هغه ټوله غصب شوی او حتی په غرونو هم کورونه جوړ شوی بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
رادیو آزادی است لطفا صحبت کنین
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام
محترم تاسو ته او تاسو ته رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم زه هلال روحانی ام د هلمند ولایت د مارجو ولسوالۍ
مهرباني کوئ صاحب
دا ورسته کې سروان صاحب د هلمند ولایت کې ورسته بارانونو ډیر زیات سخت ځانونه اړولې دي د خانشین ولسوالۍ د ګرمسیر ولسوالۍ د ناوی ولسوالۍ کې همدل ته خود لشکرګه په یو ځینې سیمو کې چې هلته اوبه د هلمند وی دي نو هلته اوبه اوښتې دي خو ځینې کورونه هم زیانمن کړي زیانې تاوانونه رسولي مالي تاوانونه هم رسولي دي نو دولت ورته هېڅ
بله
په راډیوګانو کې وایي د هلمند راډیو کې چې موږ
دا ولی دا تاوانونه پیش بیدی زین خلق وی چه پخواب خلقو پخپلا نهرونه کندل پاکول بی یا ویالی بی صفا کولی پاکولی بی آشار بی که ولی کن وست خلق طول حکومت منتظر دی مؤسسو تا منتظر دی نو لزه که چه لش باران موسی پسیل بدل شی پا دی برخی که سوایست
محترم سروان صاحب دا هلمند سین چې دی دا ورسته بارانو کې نو ډېر ډاکټر غلی دی نو دا د هلمند سین لیر پرکشنه کې لکه مثلا ګرمسیل ولسوالۍ د ناوی ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ دا ځایو کې چې دی هغه منطقه چې هغه ځای کې کورونه ځانمن شوي دي کورونه وړي دي مالي تاوانونه هم رسولي دي ځاني تاوانونه هم رسولي دي نو په دغه د هلمند سیند اوبه ډېرې شوي دي بېخي زیاتې
ډېر زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو
تشکر از تماستان شنونده دیگر روی خط داریم سلام خوش آمدین بله
الو
مهربانی فرمایید و علیکم السلام
جناب سروان سرکار تو لایتا سید مصطفی دکتر سیم تو دادا در اول تو اردن بود سلام و سلام عرض می‌کنم
سلامت هستی مدنی صاحب است مهربانی
سلام تو خبر است تجیر سر جی پنیشان سلام جناب سروان سید تجیر سیدت سر بارانی چی و خوب سختانه اندر بارانی چی بید رحمت بارانی و حکم مالی آزانی تلقات خلی سنگ یا وقتی بی او تجیر جناب پنگر بانی دیده گا دکبایی آفتون پرندی چې کوم مبارزې هغه چارواکي دي افغان مسجد د داوترڅنګ له چې کومه ساحه کې چې هغه پولیسو میاشي او ساحه کې چې د طبیعي آفتونو د خطر امکانات وي بعد خلک هغو ته تبلیغ وکړي چې دغه ساحه کې تاسو کله چې دغه موسم خراب وي یا د غره ښویېدو امکانات وي نو خلک تبلیغ وکړي چې د تاسو دغه ساحونه باید ځان وژغوري او بل داسې محفوظات داسې فرصو یعنې داسې کوم خبره مخ نه شي نو رسونه هم باید په دې کې مسولیت ولري حکومت هم باید هغه استعمال د استفادی سره پر وخت عاجله رسیدګي وکړي تر څو داسې آفتونو پر وړاندې خلکو ته سر وخت همداري وشي
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان
تشکر از تماستان شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید سلام خوش آمدین بفرمایین
سلام علیکم و علیکم السلام لرادیو لطفا یو څه لری شئ
د هر ورځ مې ونه ټول دې زتلا خبر سر کوم
مهرباني کوي زتلا صاحب
سلام بونو خو نه دونه پم ما سوال کیم مثلا زنه نیواله ولا سندالی دې ونیو فاجیره نو زنه نه جاده وږي
ښه ډیره مننه چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کړ
تشکر که با رادیو آزادی هستید
اوست به تو پیغام ولولو جنو آوردون که پیغامون رست ولی دفن بسیم داتا سواتلش میری للاری پیوگو که یو هم حمزه اقبال ده چه للا جلال آباد هلی که وای پا جلال آباد که بارانون شوی خو زیانون نلری لنه کمرغه محمود روشن چی لغزنی و من پیغام را لیشی فکر کم چی دا پیغام بیم لغزنی باران رحمت دی خو که پا ناورین بدل شی حکومت اولس باید دشغورین لپاره یوسی کار وکری
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسه که در این ولایت زیاد باران باریده و تاوان و خساری زیاد به مردم وارد کرده اما حکومت تا حالا کمک و توجه نکرده
کمالالدین چپان ل ارغستان ولسوالی چې د کندهار دی لیکي وای په ارغستان ولسوالی کې بارانونو کوم تاوان نه رسولی ل نیکه مرخه
باز هم قلندر از تخار می نویسه که در دشت ها و کوه ها مردم درخت و بوته نگذاشتند و همین مسئله سبب شده تا سیلاب در بخش های مختلف افغانستان سرازیر شود و مصیبت به بار بیاره
جانو لکندهار لیکلی وی هغه بل ورس دلی په کندهار کې دوری وی باران و خو د معلوماتو لمخه تاوان نه دی پیش کړی
بله شنونده دیگر گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که دریای بزرگی که از کنار شهر جدید ولسوالی نهرین میگذره و در دامنی از او هزاران منزل کلینیک و مکتب قرار داره دیوار استنادیش تخریب شد و امیدوار هستم که حکومت توجه کنه
او سمیولا ناصری لوروزگان لگیزاب ولسوالی چه لیکلی دی اوس هم د گیزاب ولسوالی که باران وری او ډیر سیلابونه راغلی دی ډیر زیان رسوله دی تر دې مخکې هم په اوروزګان کې تاوانونه پیشتی ول
بله جاوید احمدی از قندار می نویسه که در قندهار باران البته ریزش باران ادامه داره و به فضل خداوند امسال زیاد باران می باره
شفیع جان زدران ل د خوست ل نادر شاکوټ ولسوالی سخلی کلی ویدل ته ژلی خلکو ته زیانونه اړولی دي بیګاش په ځینې سیمې وهلی دي او اسمت الله همت ل ورزګان ل چوری ولسوالی سخلی کلی وی ل مرکزی حکومت څخه زما هیله ده چې د ورزګان ولایت د سلزپلو سره مرسته وکړي او د ورزګان ولایت امنیت ته هم توجه وکوي مولا هبت الله د بادغیس ولایت څخه لیکلی دی البته له مرغاب ولسوالۍ څخه وای باید حکومت کومک وکړي له باران ځپل یو سره
و نصیر احمد از هلمند نوشته که دری ولایت هم زیاد باران باریده اما حکومت توجه نکرده
او بل پیغام دی عبدالغفار ده تقوا د دې مخکمه یو پیغام راغلی و لدی به تیر شو دی وای چې باران د خوشحالی سبب ګرځي
فکر میکنم وقت
خبرونو وخت
خبرها